السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د گرمی 12 بجې دي نن د خالی ورځ او د مارچ 13 نیټه ده زه فرخند اسد مو په دې یو سات کې هرکلی کوم په روان خبری سات کې د پاکستان پر سیاسي حالات او د دې سره سره پر ځینو نور موضوعاتو تاسو ته معلومات درکو خو لومړی ورزو خبرونو ته وړاندې کوونکی زموږ همکار اسرار عالم مومند دی
لومبے د مهم خبرونو سرټ کی د اسلام آباد په یو عدالت کې د عمران خان خلاف د توشخانی د مقدمه اوریدنه کیږي د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو د مشکوک ډرون بریدون خلاف په ټانک کې مظاهره کړي او د پاکستان کرکټ سوپر لیگ په فائنل میچ کې نن لاهور قلندرز او ملتان سلطانز یو بل ته مخامخيږي نن د اسلام آباد په ضلعي او سیشنز عدالت کې د عمران خان خلاف د توشخانی د مقدمه اوریدنه کیږي پرون د عمران خان وکیلانو په عدالت کې د هغه د گرفتارۍ د امر پر ضد خواص جمع کړی و چې عدالت منظور کړ او هغه ته یې د مارچ پر 13 عدالت د حاضرېدو موقع ورکړه د عمران خان وکیلان وایي چې ښایي نوموړی نن عدالت ته وړاندې شي د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په بیا بیا دعوه کړې ده چې عدالت ته د نه حاضرېدو لامل یې ژوند ته ګواښ دی د مارچ پر 14 د پاکستان په یو شمیر ښارونو کې تر هغې وروسته مظاهرې پیل شوې چې پولیس او رینجر ځواک سرتیري د عمران خان گرفتارۍ لپاره په لاهور کې د هغه د کور مخې ته ورغونډ شول د پولیسو او تحریک انصاف پلویانو ترمنځ دا خو ډب په پیښو کې شاوخوا 6 کسان جوبل شول بلخوا لاهور هایکورټ پرون په 9 مقدمو کې د عمران خان حفاظتي ضمانت منظور کړ په دې مقدمو کې په عمران خان د ترګري په ګډون یو شمیر تورونه دي عمران خان په وار وار دغه تورونه رد کړي دي د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو د مشکوکو ډرون بریدونو خلاف په ټانک کې مظاهره کړي د پیښې پر ضد پرون د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند په مشرۍ احتجاج وشو د یاد ګوند غړي حافظ اسام الدین د مارچ په 14 مشالې ډوته ویل حکومت غوښتنه کوي چې په سیمه کې د پوځي عملیاتو پر مهال دی د ډرون څخه هیڅکله کار نه اخلي
د ریاست نه دا غوښتنه کوي آئنده د پورا چې تاسو کوم خپل ټارګټ تای نو هغه د پورا بل څه ذریعہ استعمالوي د ډرون نه هوایي قوت ما استعمالوي ویل چې په هیڅ شی بې ګناه خلک اکثر ټارګټ شي
بلخوا د پاکستان پوځ او انتظامی چارواکي وای په سیمه کې ډرون برید نه دی شوی بلکې د وسلوالو سره ځمکنۍ نښته شوې ده دا به داسې حال کې ده چې د مارچ په 15 د جنوبي وزیرستان د ځانګړي په حیدرخیلو کلي کې د یوې پیښې په ترڅ کې د دوو ماشومانو په ګډون ځینو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه ځایي خلک ادعا کوي چې دا د ډرون برید و د خیبر پختونخوا په بنو کې پرونه په یو ماشوم کې د پولیو وایرس پخلی شوی دی د بنو څانګې ویان د نعمان خان مشالې ډوته ویل چې د بنو په بکه خیلو کې یو 3 ماشوم د ګوزن ناروغۍ وهلی دی نعمان زیاته کړه چې په سیمه کې د پولیو ناروغۍ د مخنیوي لپاره ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو کمپاینونه یې تیز کړي چې دارنګ د دې ناروغۍ مخنیوی وشي د پولیو مخنیوي چارواکي زیاتوي سږ کال دغه په پاکستان کې د پولیو ناروغۍ وړومبی کیس دی په تیر 2022 کال کې په ټول پاکستان کې د پولیو شل کیسونه رپورټ شوي وو چې 19 یوازې په شمالي وزیرستان کې وو پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه یوازیني هیوادونه دي چې پکې د پولیو یا ګوزن وایرس لا هم موجود دی د جرمونو نړیوال عدالت وایي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د نیبلو وارنټ یې جاری کړی دی عدالت پرون په یو بیان کې پوتین تورن کړ چې له اوکراین څخه په غیر قانوني توګه د ماشومانو انتقالولو ذمہوار دی عدالت وایي چې دا اقدام یو ډول جنگي جرم دی د جرمونو نړیوال عدالت په بیان کې دا اهم ویلي دی چې د روسیې د ماشومانو حقونو یوې چارواکي ماریا لووا بلووا ته هم ورن جاری کړل شوی دی په نوموړي تور دی چې روسیې ته د اوکراینی ماشومانو لیږلو امر یې کړی دی د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د دغه ګام ستاینه کړې او دا وایي دا یوه تاریخي پریکړه ده چې ورسره به تاریخي ذمهواري پیل شي د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف بیا وایي د جرمونو نړیوال عدالت لخوا راپورته شوي سوالونه روسیې ته اشتعال انګیز دي او ورته د منلو وړ نه دي او د پاکستان کرکټ سپر لیگ په فائنل میچ کې لاهور قلندرز او ملتان سلطانز یو بل ته مخامخېږي. ټاکل شوی میچ به نن د پېښور پر وخت ماسخوتن 9 بجې په لاهور قذافي میدان پیلېږي. د پاکستان کرکټ بورډ انتظامی کمیټې مشر نجم سیټي د مارچ په 12 خپل یو ټویټ کې ویل چې د ممکنه باران له کبله یې فائنل میچ یو ورځ را مخې کړ. له دې وړاندې ټاکل شوی و چې د سپر لیگ پایلوبه به د مارچ په 12 وي. یاد وي چې د شل اوریزه کرکټ ټورنمنټ په وروستۍ برخه کې پرون لاهور قلندرز پېښور زلمی ته په 4 وکټو ماتې ورکړه او فائنل ته لار پیدا کړه. پاکستان کرکټ سپر لیگ چې د فروری په 12 پیل شوی و په کې شپږ لوبډلو برخه واخیسته. دا د دې مال مشال خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار اسرار عالم مومن نوري. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري نن د اسلام آباد په ضلعي او سیشنز عدالت کې د عمران خان خلاف د توشخانی د مقدمه اوریدنه کیږي. د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وایي هلته مشکوکا ډرون بریتونو اندېښمن کړی دي.
کانا پانا بعد بیا دا اپریشن لینا ٹاور دوی په دوی سر کا اپریشن ڈرون کی جی کانا خلک دې جوتو کا حفاظت یې دغه مطالعه کړو.
په سین صبح کې لغلو څخه د خوشی شوی یو تن میرمن وای غلو ترې ډېرې پیسې واخستې.
ډېر تکلیفونه په پوزیشنو لګه لګ ډېر روپۍ پیدا کړې. څه چا په جمعتونو کې چاندي وکړي چا قرض درا کړې وسه دا باندې قرض ډېره زیاته را.
او د چاپیریال او د هوا پاکی ساتلو نړیوال ادارې په یو رپورت کې ویلي چې پاکستان د نړۍ دریم ککړ یا آلوده هیواد دی. بلخوا د پېښور په اړه څېړونکي وایي
پېښور چې دی لاهور سره او نیو دلی سره چې کم دی نو ټولو کې د دې هوا چې دا فضایي چې آلودګي دا ډېره زیاته ده.
له مشال ریډیو سره وو. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، نن د اسلام آباد په ضلعي او سیشنز عدالت کې د عمران خان خلاف د توشخانی د مقدمه اوریدنه کیږي. د عمران خان وکیلانو په عدالت کې د هغه د گرفتاری د امر پر ضد خواست جمع کړې وو چې عدالت منظور کړه او هغه ته یې د مارچ پر 13 یعنی نن عدالت ته د حاضرېدو موقعه ورکړه. د عمران خان وکیلان وایي چې ښایي نوموړی نن عدالت ته وړاندې شي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په بیا بیا دعوه کړې چې عدالت ته د نه حاضرېدو لامل یې ژوند ته ګواښتي. د مارچ په 14 د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې تر هغې وروسته مظاهرې پیل شوې چې پولیس او د رینجر سواک سرتیري د عمران خان گرفتاری لپاره په لاهور کې د هغه د کور مخې ته ورغون شول. په دغو مظاهرو کې شاوخوا 80 کسان ژوبل شوي وو. بلخوا لاهور هایکورټ پرون په 9 مقدمو کې د عمران خان حفاظتي ضمانت هم منظور کړ. پر دې موضوع اسرار المومن په اسلام آباد کې د مشال همکار طاهر خان سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلي چې آیا عمران خان به نن په اسلام آباد کې عدالت ته حاضر شي کنه.
عمران خان په خپل باندې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم رسمي ټویټر پاڼه ده پاغي باندې دا لیکلي چې عمران خان روان شوی دی په لاهور کې د خپل کور زمان پارک کې کوم دی دا غین روان شوی دی. او په ټویټر باندې د تاهم د پی ټی آی لخوا ویلي شوی دی چې عمران خان به د استقبال به هر کله به اسلام آباد ته چې کوم د لاهور طرف نه په موټر وی باندې ټول تازه ده الته کارکنانو ته ویلي دي چې هغه دی الته هر کله د بار راشن. عمران خان خو چې لکه شاوخوا د 7:30 بجې روان شو د لاهور هغه وخت پی ټی آی اعلان کړی وو نو سلور یا سلور نیم گنتے ممکن نه چې اسلام آباد لار وی په لیکن چې کله وتا د عمران خان پی ټی آی خپل کارکنانو ته د استقبال خبره کړې ده نو ممکن نه چې بیا غا نا وخته اسلام آباد ته ورسی ولته. خو بهرحال اسلام آباد کې هغه نن په توشخانه کې اسکه دغه حاضری ده او دلته بل مهم پرمختګ دا شوی دی چې د کم دلته په اسلام آباد کې افیټ سیکټر کې دا کچرې دي په هغه کې عمران خان باول الته حاضرې ده د عدالت وملته دی لیکن بیا د عمران خان په وار وار باندې دغلته د خپل امنیت په اړه باندې تشویش کیو اندېښنې چې وي نو بیا د اسلام آباد چې کوم انتظامیه ده چې کمشنر دی هغه اوس عدالت د یوې ورځې لپاره هغه جوډیشل کمپلیکس ورته وي چې دا دلته د اسلام آباد چی 11 سیکټر کې دی او ال تبا عمران خان ز حاضریږي لیکن وخت نه معلوم چې کله به دوی نه عدالت یو خاص مشخص وخت پر کړی دی او نه د پی ٹی آی لخوا یو وخت خول شي. خبرال توشخانه کیس دی، توشخانه کیس کې عمران خان د نیولو حکم شوی وو. توشخانه کیس په اړه مختصر ته وایو، عمران خان باندې دا تور لګېدلی وو چې ته کوم دغه توشخانې څخه یا د حکومت هغه سټور څخه کومې تحفې اغېستې وې، هغې خرڅې کړې وې، لیکن د هغې هغه تفصیلات اکوشوارا چې هر کال د هر ممبر د پارلیمنت لپاره لازم وی چې هغه الیکشن کمیشن ته ورکړي تفصیلات، نو د پته باندې دا تور چې نه دی ورکړي الیکشن کمیشن ته، دې بیا نایحل ګرځولې شو د پارلیمنت د غړیتوب لپاره اوسنی پارلیمنت کې، او بیا الیکشن کمیشن هغه کیس عدالت ته ورکړي چې عمران خان خلاف دی، د دغه کوشوارې نه داخلولو، غلط کوشوارې داخلولو د دا خلاف دی یو کیس او مقدمه اوشي، نو هغه مقدمه اوس په دې کې چلیږي.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری، ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفایي فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د ماخام له شپږو تر وو، له نهو تر لسو، لا یولسو تر دولسو، او د سهار له سالورو نه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز 621 کیلو هرتز خپرېږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو پرون د مشکوکو ډرون بریدونو خلاف په ټانک کې مظاهره کړې ده. د جمعیت علما اسلام ګوند په مشرۍ شوې دې مظاهره کې له حکومت غوښتنه شوې چې په سیمه کې د پوځي عملیاتو پر مهال د ډرون څخه هیڅ کله کار نه اخلي. د دوی په خبره ځکه چې په ډرون یا هوایی بریدونو کې بېګنا ولس وژل کېږي. بلخوا د پاکستان پوځ او انتظامی چارواکي وایي په سیمه کې ډرون برید نه دی شوی، بلکې د وسلوالو سره ځمکنۍ ان خطه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د مارچ په 15مه د جنوبي وزیرستان د ځانګړي په حیدرخیلو کلی کې د یوې پیښې په ترڅ کې د دوو ماشومانو په ګډون ځینو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. ځایي خلک دا کوي چې دا ډرون برید وو. په دې اړه نور تفصیل د اشتیاق مسید نه اورو.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع اوسیدونکي په احتجاجي مظاهرو کښې د پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په سیمه کښې یې د بې هوا بازا جازونه یا ډرون تیارې بریدونه ده بند کړي. په دغې بارې کښې د جمعیت علما اسلام ګوند غړی او د مخشینی صوبایي اسمبلی ممبر حافظ اسام الدین چې په خپله ځانګړه کلي ته ورغلی و ویایي:
مش لورا جی سولا مارچ بوندے زنگارا تا دا موقع بوندے چکی ما زویش دا واقعات شوی دوکی اغمزہ دا خاندان سرا چه دوا بچون ہاں شہیدون شوی اگر سرا مش تعزیت وکا پدا گیش خوی چاک نشتا چه دا ماتر گولے او دے جرپ نو دا یو دے ڈرون تیارے نا کروائی شوی دو امش خدا خیال دا ایچ پاکستانے ڈرون نووی غیر ملکی ڈرون نوی نوال خدا دو چه ادارے دا او ملک دا حکومت مت دا تسلیم کی چې دا ډرون وا دا زمینی کاروائی نه وا چې کی مولا تا بمینا یشوی نو آ باقاعدہ ماتر گولې نه وا هغه باقاعدہ الیکټریک شای و پغی بند خپل نمبر نصب شوی دی آ یو دا شای دی چې نه قابل انکار دی هغه څوک انکار نشی کولای نو دا یو افسوسناک عمل دی چې دا څوک لا دا ډرون حمله باندې نو وجدانوی سلسله شریش ولا نو مش خود حکومت نه دا غشتن ادو د ریاست نه دا غشتنه کوي دا سهول کوي دا مینات کوي آئنده د پورا چې توسه کیم خپل ټارګټ تای نو هغه د پورا بل څه ذریعہ استعمالوي د ډرون نه هوایی قوت ما استعمالوي ویل چې پخې شه به ګنا خلق اکثر ټارګټ شي او دا آئنده د پورا د ډرون نه کولې زمشت اندیارو کی
د سراروغه سیمه او سیدنکای عثمان ماسید ویایي چې د لاس کولا کډوالۍ ژوند تیرولې نه پس په سیمه کښې یې بیا د ډرون بریدونو خلق ډراولی دی.
دا وویل شول د پاکستان فوج د طرفه یا ګورنمنټ د طرفه چې مثال کلیئر دی وزیرستان لایشستانج روغللي کانه پانه بعد ها بیا دا اپریشن لیلیا کول دوی په دوی سرچ اپریشن ډرون کېږي کانه خلک چې ډېر جوتو تحفظات یې دغه مطالعه کړو چې دا څه ناڅه یو ځل بیا نه خپل کورینه بزوري نه پوچې شي یو ځل بیا دی چې ډېر جوت خوف او حراس دی چې دا څه ناڅه بیا نشه هغه 2009 ولا جامې بیا جوړېږي.
خو د سویلي وزیرستان پولیسو مشر شبیر حسین مشال ریډیو ته وویل چې په ځانګړه سیمه کښې د وسلاولې په خلاف د پوست په عملیات کښې راکټ استعمال شوي دي.
زمینی کاروائی وہ انٹیلیجنس بیسڈ ہو کنا راکٹ پروپیلر نہیں لڑے نہ بولی کنا راکٹ گولا کنا خلق ٹکوائی فوج ٹکوائی راگل لکھا گولا دا کنا خو ڈرون نہ دا اور پولیس تلا دا ایسے چو تلا دا آل تلا کا گولی اچھ دی کنا دری اگر آگلی دی کنا آل تلا کا گولی اچھ دلی دی مختلف جگہ میں چکم کم جبانے دو آگر جبانے اپریشن سلا دا دیچ سات تیلا آٹھ تیل ٹیلیلیسٹ اور ڈرون اگر نکر کرو کسی ڈرون دا کنا دال تلا کا راکٹ پروپیلر چھ دا کنا آگر آگر دال تلا کی دلائے گا.
په 18 مارچ په ټانګ سیمه کښې د جمعیت علما اسلام ګوند او په ډېره اسماعیل خان کښې د پښتون ژغورنې غورځنګ په 15 مارچ په ځانګړه سیمه کښې د ډرون بریدونو په خلاف احتجاجي مظاهرې کړې دي او د دغې احتجاجي مظاهرې مشرونه د پاکستان حکومت نه په سویلي وزیرستان پر ضلع کښې د ډرون بریدونو نه کولې غوښتنه یې کړې ده. د پاکستان پوځ عامه اړیکو دفتر ایس پی آر طرفا په 16 مارچ جاری کړی شوی بیان کښې ویلي شوي وي چې د سویلي وزیرستان ځانګړه سیمه کښې د پوست په عملیات کښې د وسلولو سره د ډزونو بدلون په نتیجه کښې 8 ترهګر وژلي شوي او د پوست 2 سرتېري پر هرژلي شوي وي او د دغې عملیاتې په وخت د بده مرغه د ماټر ګولې چاودنې په نتیجه کښې 2 ماشومون هم وژل شوي وي. خو د تحریک طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی د مارچ په 16 مشال ریډیو ته پر لاجلی یوه بیان کښې د پاکستانی ډرون تیارو برید کښې د دوی ماشومانو د وژلو غندنه یې کړې وه خو د خپل وژل شوي ملګرو په باره کښې یې څه هم ویلي نه وي. د سویلي وزیرستان اوسېدونکي مشال ریډیو ته ویلي وي چې د ځانګړه سیمه حیدرخیل کلي کښې د مارچ په 15 د ډرون بریدونو په نتیجه کښې د دوی ماشومانو سره 15 اسلاول وجل شوی وی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو، د سند پولیس ادعا کوي چې د صوبې په کشمور کچنو می سیمه کې عملیات کړي او د پیسو لپاره تښتول شوي دوه پښتانه ډرایوران او یو بل تن یې له غلو څخه راخوشي کړي دي. خو راخوشي شوي کسانو د هغوی خپلوان او د دوی د خوشي کولو لپاره مبارزه کوونکي فعالان بیا وایي چې د پولیسو په دغه ادعاو کې هیڅ حقیقت نشته. دوی وایي د خلاصولو لپاره یې د کورنیو په لکونو روپۍ غلو ته بته یا کلنګ ورکړی دی. د سند د پولیسو مشر غلام نبی میمن بیا ویلی دی چې په کچک سیمه کې د غلو پر ضد عملیات روان دي او ډېر زر په دغه سیمه له غلو څخه پاکه کړي. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د نیاز علي په دې رپورټ کې.
د مارچ په 18 د سند صوبې په کشمور ضلع کې د پولیسو مشر ایس ایس پی ارپان سمو مشال ریډیو ته وویل چې د مارچ په 16 د غلو پر ضد عملیاتو کې د ټرک ډرایور ممتاز شاه او ذاکر الله او یو بل تن یې راخلاص کړي دي او بیا دوه کسان یې خیبر پښتونخوا پولو سیمو ته او یو تن یې کراچۍ ته لېږلی دی. د ایس ایس پی په وینا چې د 1300 ورځې راهیسې د کچې د غلو پر ضد لوی عملیات روان دي او تښتولې شوي کسان غلو په سیمو کې د یو ځای نه بل ځای ته بوتلل چې دوی پې برید کړی او درې کسانی را خلاص کړی دي. نوموړي په خپله وینا کې دا ونه ویل چې تازه عملیاتو کې وسلوالو یا پولیسو ته څه زیان اخته دي او کنه. خو بلخوا د غلو څخه راخوشي شوي کسانو او بیا د هغوی کورنیو د پولیسو دعوه غلطه بللې او وایي چې د دوی د خلاصون لپاره یې کورنو په لکونو روپو بتا یا قلنګ ورکړی دی. د مارچ په 16 د غلو څخه راخوشي شوي د باجوړ اوسېدونکي ذاکر الله د کورنۍ یو غړي د نوم نښودو په شرط مشال لیډیو ته وویل چې پیسې ورکړي دي او ذاکر الله یې د غلو نه راخلاص کړی دی. په کراچۍ کې د باجوړ اوسېدونکي شاه ولي خان چې د سند په سکر او نورو سیمو کې د تښتولې شوي کسانو د خلاصون لپاره وخت وخت په وخت هلی ځلی کوي. نوموړی د مارچ په 11 مشال ریډیو ته وویل د ذاکر الله او د سواد بدین اوسیدونکو احسان الله خلاصون د بتی یا قلنګ ورکولو رستو شوې دي.
سن پولیس د طرف نه چې کومه دعوه کیږي چې ذاکر الله مونږ په یو ټارګیټډ اپریشن کې بازیاب کو، نو دا بالکل بے بنیاد دعوه ده او په دې کې هیڅ قسم حقیقت نشته. ذاکر الله د نن تقریبا 4-5 میاشتې مخکې اغوا شوی او پولیسو چې کوم دی په هغه کې بالکل ناکام او د دین علاوه 4 کسان نورم اغوا شوی. یو احسان الله چې کوم هغه سپینګیر نو هغه د پیسو په مت کې چې کوم دی بازیاب کړی شوی. اوس نن چې ذاکر الله کوم کور ته راغلی نن سهار نو هغه د پیسو په مت کې بازیاب کړی شوی دی.
بلخوا څوره چې وړاندې د غلو څخه را خلاص شوی د سوات مدین اوسیدونکو احسان الله بیا مشال لیډو ته ویلي چې خلاصون لپاره کورنۍ پیسې ورکړي دي.
پیسې ټولې مې زما چې کوم دی هغه پیسې ټولې زما وخی لګولې، ما تر دې خبرې صحیح لم نشته.
دا احسان الله میرمن باچا امریز بی بی بیا مشا لیډیو ته ویلی چې د خاوند د خلاصون لپاره په جمعهتونو کې چندي هم کړی دي.
کوس خو سړی راغله په کور دی او بل لکه موږ ډیر تکلیفونه او کوششونه لکه لګ ډیر روپۍ پیدا کړې، څه چا په جمعهتونو کې چاندي وکړي او چا قرض درا کړی، وسه د باندې قرض ډیر زیات را.
په عین وخت کې بیا را خلاص شوی ډرایور ممتاز شاه کورنۍ هم د دې خبرې پخلی کړي چې غلو ته به تور کړی ده، خو هغوی دا نه غوښتل چې نومې مخې ته راشي او یا په ریکارډ څه خبرې وکړي. د غلو څخه را خلاص شوي کسانو کورنو د کومې لارې غلو ته پیسې رسولې دي په دې اړه هغوی څه نه دي ویلي. هغه وایي چې دا خبره که په ډاګه کړي دو اندېښنه لري چې بیا به ورته قانوني یا نورې ستونزې هم پیدا شي. راخوشي شوي کسانو دا وکړي چې د سن په کچه نومې سیمه کې هر ورځ تر 10 پورې کسان د پیسو لپاره تښتولې کیږي. په دې اړه بیا شاه ولی خان مشال لیډیو ته وویل
زمونږ چې کوم کسان بازیاب کړی شوي دي نو دا د وینا مطابق دا غو سره چې کلم موږ ملاو شو نو هغه دا وایي چې روزانه په بنیاد باندې دغه غوا کار 4-5-10 کسان چې کم دي دا نیوی راولي او زاړه کسان د پیسو په مت کې علاقې.
که څه هم د سن په یاد سیمو کې د مدیر هسي پښتانه او بیا نور خلک د پیسو لپاره تختولې کیږي او بیا د پیسو ورکول وروسته را خلاصيږي، خو د سن پولیس وایي د کچي د غلو پر ضد غټ عملیات روان دي او ډیر سر به دغه سیمه د غلو نه پاک کړي. د سن پولیسي مشر آی جی سن غلام نبی میمن د مارچ په 11 په کراچۍ کې د یوې غونډې وروسته مشال لیډیو ته وویل دی وایي چې هغه سیمه چې د کچې په نوم یاده ده خلک ورته تختول کیږي، هلته د غلو پر ضد عملیات روان دي. مخکې هم عملیات شوي دي خو هغه وخت په وسلوال یا غله پنجاب او بلوچستان سیمو ته وتښتېدل، نو بیا به موږ ته ستونزې وي. خو اوس په عملیاتو کې د بلوچستان او پنجاب پولیسو رینجرو ځواکونو مرستې هم شامل دي. اوس یوازې د سند صوبې په دریو ضلعو کې د غلو پر ضد عملیات روان دي، نورې سیمې پاکې کړې شوې. آی جی سن زیاته کړې چې زیاتره خلک د غلو په پروپیګنډا یا خبرو باور وکړي، د کاروبار یا سشیانو ارزان بای اخیستو لپاره پل ځان غلو ته به ګوته ورکړي، نو باید چې خلک دې هم پوه شي. خو بلخوا په کراچۍ کې د ټرانسپورټرانو اتحادیه او نورو کاروبار کوونکو اتحادیو مشران وایي چې د تختونې پیښې وار په وار کیږي او د سن حکومت او پولیس د غلو پر ضد کوټلي ګامونه نه اخلي. د سوات مدین اوسیدونکو احسان الله تیر کال په نومبر کې د سن په سکر سیمه کې ډاکوانو تختولې وو. په عین وخت کې د خیبر پختونخوا با جوړ سره تعلق لرونکو ذاکر الله هم د سن په کنکوټ کې غلو تختولې وو چې د کورنۍ څخه 1 کروڑ روپۍ بتا غوښتنه کړې وه. په کراچۍ کې د ټرانسپورټرانو اتحادی او نور کاروبار کوونکي وایي چې تیر کال 2022 کې د سن په کچه سیمه کې د پښتنو د تختونې 8 پیښې راپور شوې دي چې مقدمې په خیبر پختونخوا، بلوچستان او پسن کې درج شوی دی او سخت کال تر وسه د 1400 پیخو مقدمه هم درج شوی دی. د دوی په وینا چې غله زیاتره د خیبر پختونخوا او د بلوچستان د پختون میشته سیمو خلک تختوي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
MASHALRADIO.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تا تاسو مشال ریډیو د غوږی اوریدونکو ورزوی به بلی موضوع ته د خیبر پختونخوا گورنر غلام علی ویلی صبح کې حالات زیات خراب دي و سوال بریدونه هم زیات شوی او دغه مشکلات د انتخاباتي کمیشن سره شریک کړی دي. اوس د کمیشن ذمہواری ده چې دوی انتخابات کوي او کنه. گورنر غلام علی د مارچ په 15مه یو خط کمیشن ته لیږلی چې پکې دا هم لیکلی و سوالو په صوبه کې خپل شیډو یعنی نخ کاریدونکي یا علامتي حکومتونه هم جوړ کړی دي او په خپل بریدونو کې اضافه هم کړی ده. په دغه خط کې دا هم لیکل شوی دي چې عسکري قوتونه د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې بوخت دي نو کمیشن دي د انتخاباتو نه وړاندې دغه مشکلات په پام کې وساتي. بلخوا څېړونکي وایي چې خیبر پختونخوا صوبه کې امنیتي حالاتو ته په کتو سره دوی نه ګڼي چې ګینې د مئی په میاشت کې به انتخابات وشي. په دې اړه نور تفصیل د شاهنواز ترکسینا ورو.
د خیبر پختونخوا گورنر غلام علی انتخاباتي کمیشن ته لیږلی شوی خط کې لیکلي تحریک طالبان پاکستان د حکومت سره اعلان کړي اوربند ختم کړي او خپل شیډو حکومتونه جوړ کړي. شیډو حکومت معنی خود ساخته یا پټپنه یا نخکاریدونکو او یا علامتي حکومت. د مارچ په 15مه لیږلی شوی خط کې گورنر په پولیس لائنز پیښور کې په جمعات د برید په پولیو او د سرشمیرنې په عملی د بریدونو د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان ته دغه کو د بشیر بلور هارون بلور او د میا راشد حسین د وژنو ذکر هم کړی او دای په هم لیکلی دي. بیلابیل تنظیمونه د ترهګرۍ په پیښو کې ککړ دي ولی عسکري قوتونه د دغه پیښو په مخنیوي کې بوخت هم دي. د مارچ په 14مه غلام علی د انتخاباتو لپاره د مئی 28مه نیټه خو تجویز کړې وه خو یو ورځ وروسته دغه خط لیږلې. په 14مه پیښور کې میډیا سره په خبرو کې ویلي کمیشن ته خط کې ټول مشکلات بیان کړي. ما هغوی ته ویلي دي چې صوبایي حکومت په لیکلو کې د خپلو اندېښنو نه دوی خبر کړي چې صحیح ضرورتونه دي هغه هم ورته ویلي دي او دا چې موجوده حالات دي نو دې ته په کتو سره او څنګه چې د حفاظتي ادارو معلومات هم دي انتخاباتي کمیشن به فیصله کوي. خو ما هم یو خط لیږلی دی. خط کې لیکلی شوی انتخاباتي کمیشن د په صوبه کې د انتخاباتو وړاندې د ترهګرۍ د پیښو زیاتېدل په نظر کې وساتي او د اړوندو ادارو سره د مشوره وکړي چې ګینې انتخابات دې وشي او کنه. د گورنر خط نه صفیه یا پاڼې دي چې لس نقطې پکې اوچتې شوي. خط کې د انتخاباتو د نیټې هیڅ ذکر نشته خو په صوبه کې د ترهګرۍ د پیښو د زیاتېدو ذکر پکې بیا بیا شوی. د انتخاباتي کمیشن لخوا هم د مارچ په 14مه په خپل ټویټر یو خبر خپور شوی. خبر کې لیکلی شوی د کمیشن د مشر په مشرۍ کې غونډه شوی چې د خیبر پختونخوا د صوبې چیف سیکرټري او د پولیسو مشر هم پکې ګډون کړي. چیف سیکرټري دغه ملاقات کې ویلي صوبه 19 ارب په خساره کې روانه ده. د انتخاباتو لپاره 1 ارب او 6 کروڑ روپۍ لګښت راځي او دغه لګښتونه پوره کول ډېر مشکله ده. صوبه کې د امنیت وضع هم خرابه ده. انتخاباتو لپاره به 50,000 پولیس غړي کمیږي. هیڅ ګارنټي یا باور نه ورکول کیږي چې ګینې انتخابات شفافه وشي. چیف سیکرټري دا هم ویلي انتخاباتو لپاره د پوز او ملیشي غړو ګمارول ضروری دي. د پولیسو مشر ورته ویلي دي په 2022 کې شاوخوا 1500 د ترهګرۍ پیښې شوي ولې سږ کال تر اوسه پورې 1,03 پیښې شوي. پولیسو مشر زیاته کړي 100 پورې خلک وژل شوي دي او 215 زخمیان شوي هم دي. پولیسو مشر ورته دا هم ویلي دي وسلوال سپرینګ آفنس او معنی د ګرمۍ په موسم کې عملیاتو کې بوختي او دغه عملیات د اپریل نه تر د اکتوبر زیاتېږي هم. نو بیا سوال دا دی چې که انتخابات ځنډیږي نو دغه به د گورنر په وینا ځنډیږي او که څنګه؟ خبریال او تجزیه کار شمس مومن د مشال ریډیو دغه پوښتنه داسې ځواب کړه.
انتخابات په دغه 28 مئی باندې ممکن هم دي کنه؟ شاید د دې امکانات ډیر کم دي او دغه وجه به صرف د غلام علي خط نه ټیک دی چې د دې هم اوس خپل اهمیت شته دی چې هغه دلته یو قسم له گورنر دی او هغه ورته وایي یاره ټولو ادارو سره او سټیک هولډر سره رابطه وکړه. خو دغه وجوهات به د سیکیورټی ریزن به کمزور ته آی جی پی سی بوی دغه وجبه فاینانشل ایشوز او دغه وجبه د وزارت دفاع تر طرف نه د سیکیورټی ورکولو نه معذرتي. انتخابات په مئی کې او په اپریل کې کم از کم په نظر باندې ناراضي.
د خیبر پختونخوا انتظامی مشر او د پولیسو مشر سره د ملاقات وروسته انتخاباتي کمیشن په خپل دغه خبر پاڼه کې بیا زیاته کړي کمیشن ته د صوبایي حکومت د مشکلاتو احساس شته مګر د انتخاباتو په خپل وخت کول بیا د کمیشن ذمہواری هم ده. خبر کې زیاته شوی کمیشن ته د صوبایي حکومت وینا ډیره مهمه او ګټوره هم ده او زیاته شوی چې د انتخاباتو لپاره د اړوندو ادارو لکه د خزانه داخله چارو او د دفاع وزارتونو استخباراتي ادارو امنیتي ادارو د پنجاب او خیبر پختونخوا د انتظامی او پولیس مشرانو او د گورنر خیبر پختونخوا سره مشورې مکمل شوی. ولی کمیشن به پدې لړ کې کومه مناسبه فیصله هم وکړي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د غرمې دولسمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه د اسرار عالم مومن نو.
نن د اسلام آباد په ضلعي او سیشنز عدالت کې د عمران خان خلاف د توشخانی د مقدمه اوریدنه کیږي. پرون د عمران خان وکیلانو په عدالت کې د هغه د گرفتاری د امر پر ضد خواست جمع کړ او چې عدالت منظور کړ او هغه ته یې د مارچ پر 13 عدالت ته د حاضرېدو موقع ورکړه. د عمران خان وکیلان وایي چې ښایي نوموړی نن عدالت ته وړاندې شي. د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو د مشکوکو ډرون بدون خلاف په ټانګ کې مظاهره کړي. د پیښې پر ضد پرون د جمعیت العلماء اسلام ګوند په مشرۍ احتجاج وشو. د یادګرنه غړي حافظ وسام الدین د مارچ په 13 مشالې ډوته ویل حکومت غوښتنه کوي چې په سیمه کې د پوځي عملیاتو پر مهال د ډرون څخه هیڅکله کار نه اخلي. د په خبره ځکه چې په ډرون یا هوایی برید کې ولسی خلکو ته مرګ جوړ وړي. ملک د پاکستان پوځ او انتظامی چارواکي وایي په سیمه کې ډرون برید نه دی شوی بلکې د وسلوالو سره ځمکنۍ نښته شوی. د بدا سال کې د مارچ په 15 د جنوبي وزیرستان د ځانګړي په حیدرخیلو کلي کې د یوې پیښې په ترڅ کې دوه ماشومانو په ګډون ځینو کسانو ته مرګ جوړ وخته وه. ځایي خلک ادا کوي چې دا ډرون برید و. د خبر پښتونخوا په بنو کې پرون په یو ماشوم کې د پولیو وایرس پخلی شوی. د بنو سیاحت څانګې ویاند نومان خان مشالې ډوته وویل چې د بنو په بکخېلو کې یو 3 کلن ماشوم د ګوزڼ ناروغۍ وهلې. د په خبره دا سږ کال په پاکستان کې د پولیو ناروغۍ لومړی کیس دی. او د پاکستان کرکټ سوپر لیگ په فائنل میچ کې لاهور کلندرز او ملتان سلطانز یو بل ته مخامخېږي. ټاکل شوی میچ به نن د پېښور پر وخت ماسوتن 9 بجې په لاهور کې اضافي میدان پیل شي.
لند خبرونه مو زموږ همکار اسرار عالم مومن نوریدا اوس راځو یو بل موضوع ته. چینایي ولسمشر شی جینګ پینګ راتلونکي اونۍ ماسکو ته ځي. ولسمشر شی به د مارچ له 6 نه تر 20 په خپل دغه رسمي سفر کې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خپل ملاتړ څرګندوي او پر هغه پلان به خبرې کوي چې هدف یې د اوکراین د شخړې ختمول دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
کرملین نن جمعه په یوه اعلامیه کې ویلي د خبرو پر مهال به د هر اړخیز شراکت پر نورو تحولاتو دغه راز د روسیې او چین د ستراتیژیک همکارۍ پر موضوع بحث وسی. د اعلامیې له مخې په نړیواله صحنه کې د روسیې او چین د همکارۍ د ژورتیا په باب هم نظرونه تبادله سي. د چین ولسمشر شی جینګ پینګ له روانې دوشنبه تر چهارشنبه مسکو ته ځي. په وروستوي کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د چین ولسمشر ته د روسیې د سفر بلنه ورکړې وه. چین تیره میاشت د اوکراین د شخړې په اړه د سولې یو پلان په ډاګه کړ چې په کې له روسیې سره د مذاکرو غوښتنه سوې ده. د چین په پلان کې د یو اوربند او د نورو مکلفیتونو ترڅنګ د ښکېلو لوریو ترمنځ د مذاکرو غوښتنه مطرح سوې ده. که څه هم لویدیز د چین دغه پیشنهاد رد کړی خو مسکو یې هرکلی کړی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي ولسمشر شی جینګ پینګ به د دې سفر پر مهال پر لویو نړیوالو او سیمه ییزو مسایلو بحث وکړي. د دغه وزارت ویان وانګ یین بین یو خبری کنفرانس ته ویلي د دې سفر هدف د دوړو لویو قدرتونو ترمنځ د باور لا پیاوړي کول دي. چین تر اوسه په اوکراین کې د روسیې غیر مواجه جګړه نه ده غندلې خو پر هغو بندیزونو یې انتقاد کړی چې غرب پر مسکو د دې جګړې له کبله لګولې دي. لویدیځو متحدانو پر چین تور لګولې چې روسیې ته د وسلو اکمالات کوي او پیکینګ ته یې د دې کار د نه کولو خبرداری هم ورکړی دی. د چین ولسمشر تر دې مخکې په 2019 کال کې مسکو ته سفر کړی و خو شی جینګ پینګ او ولادیمیر پوتین وروستی ځل په سپتمبر میاشت کې په هغه سیمه ییز امنیتي کنفرانس کې سره وکتل چې په ازبکستان کې جوړ شوی و.
سوات د پاکستان سیلانی سیمه ده خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته لسوات دیر چترال شنگلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړو.
اوریدونکو زو افغانستان ته چرته چې د طالبانو لخوا لزده کړو یو شمیر محروم کړی شوی جنکی اوس مدرسو ته ځي. د راپورونو لمخې په وروستي یو کال کې د مدرسو د نجونو زده کوونکو شمیر دوه برابر زیات شوی دی. ځینې مدرسې په دوه برخو ویشل شوي دي چې یو پکې د هلکانو او بله د جنکو ده. دوی هلته د قرآن کریم تلاوت او ژباړه زده کوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر طالب مشرانو ویلي د نجونو زده کړې د دې لپاره ځنډولي چې د هغوی لپاره جلا سکولونه او یونیفارم جوړ کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په افغانستان کې د مدرسو شمیر زیات شوی او په وروستیو کې د ښوونځیو یو شمیر نجونو چې طالبانو ښوونځیو ته له تګ منع کړي مدرسو ته مخه کړي. شپاړس کلنې فراه چې مخې په پوړونو کې پټ کړی و فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي په دې سخته پریشانه ده چې ښوونځي ته نه پرېښودل کېږي. له همدې کبله د دې کورنۍ پرېکړه وکړه چې لږ تر لږه مدرسې ته لاړه شي، ځکه چې مدرسه یوازینی ځای دی چې دروازې د نجونو پر مخ پرانیستې دي. فراه او نورو نجونو چې له فرانس پرس خبري اژانس سره په مستعارو نومونو خبرې کړې وای دوی بیا هم په دې نیکمرغي احساسوي چې کورنیو لږ تر لږه پرې ایشي چې د زده کړو لپاره له کوره ووزي.
له بده مرغه زموږ ښوونځي بندې خو مدرسه هم ښه ده، ځکه چې زموږ د دیني پوهې سویه لوړوي.
د فرانس پرس خبریال په کابل او کندهار ښارونو کې درو مدرسو ته تللی او هلته مدرسانو ورته ویلي له تیر کال راهیسې د مدرسو د ښځینه شاګردانو شمیر دوه برابره شوی دی. د کندهار د پوهنې په ریاست کې د دینی علومو د برخې مشر نعمت الله الفت وایي د طالبانو حکومت شپه او ورځ په دې فکر کوي چې څنګه د مدرسو شمیر لا زیات کړي. هغه د دې دلیل داسې بیان کړ
چې زموږ د افغانستان اسلامي امارت ټوله پالیسي دا مدارس دي، ځکه زموږ هر څه که مامور دی که امیر دی حتی که وزیر دی که رئیس دی که شیخ صاحب دی که بل مولوی صاحب دی دا ټول هم د یو مدرسې څخه وتلي دي.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده چې ویل کیږي دی او ترې راچاپېره ملایان د نجونو له زده کړو سره سخت مخالف دي، امر کړی چې په افغانستان کې دي سلګونه نورې مدرسې جوړې شي، خو ټول دیني عالمان د نجونو د عصري زده کړو مخالف نه دي. دیني عالم عبدالباری مدنی وایي
خودل داد ملت سره جفا ده، داسې امکان نه دی چې ملت په مختلط شي بی د دینه چې هغه تحصیل د عصري علومو کې.
په کابل کې طالب چارواکي د نجونو د ښوونځیو د بندېدو لپاره بیلابیلې پلمې مطرح کوي، لکه دا چې جلا ښوونځیو یا یو شان یونیفورم ته اړتیا لري. دوی وایي چې بالاخره به د نجونو ښوونځي پرانیستل شي. فراه خوشتل چې حقوق ولولي، خو د دې او ډېرو نورو نجونو د ارمان هغه مهال نیمه خوا شو چې طالبانو لومړی لشپشم ټولګي د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه او بیا یې پوهنتونونه پرې بند کړل. اوس دا چې پخوا په کندهار کې د پوهنتون محصله وه اوس له دیرشو نورو نجونو سره په مدرسه کې قرآن کریم لولي. ګڼې نجونې چې اوس د ښوونځیو او پوهنتونونو پر ځای مدرسو ته ځي لا هم هیله لري چې یوه ورځ به یې د زده کړو له لارې خنډونه لرې شي.
د مشال رادیو خپرونه وروي. زه اشتیاق مسید یم. تاسې د ډېرې اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلي وزیرستان له تازه حالاتو خبروم. مشال ریډیو وروي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د صحت محکمې د چارواکو په وینا په پاکستان کې روان کال لومړی د پولیو کیس رپورټ شوی دی چې د خیبر پښتونخوا د بنو په بکاخیلو کې یو درې کلن ماشوم ګزڼ وهلی. تیر کال په پاکستان کې شل کیسونه رپورټ شوي وو چې ولس یې د شمالي وزیرستان څخه وو. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا عمر وزیر راکوي.
د پولیو مخنیوي پروګرام چارواکي وایي
چې خیبر پښتونخوا بنو کې د پولیو ناروغي نوې کیس راغله چې د درې کالونو ماشوم د پولیو پرنز اخته شوه. د بنو صحت محکمې وایا نومان خان او پولیو پروګرام چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې بنو بکا خیلو کې د درې کالونو ماشوم پولیو یا ګوزن ناروغي وهله چې د صحت کامی ادارې لخوا د مارچ په 18 تصدیق شوه. دوی وویل چې سیمه کې د پولیو ناروغي د مخنیوي لپاره د 15 کالونو نه کم عمر ماشومانو ته پولیو کترو ورکولو مهمونه تیز شوي چې د یادې ناروغي مخنیوي یقیني کړي. روان کال کې پاکستان کې د پولیو ناروغي دغه لومړنی کیس دی. تیر 2022 کال کې پاکستان کې ټول شل پولیو کیسونه شوي ول چې 14 شمالي وزیرستان، 2 لکی مروت او 1 جنوبي وزیرستان کې شوي وو. د پاکستان صحت وفاقی وزیر عبدالقادر پټیل رسنیو ته په خپل بیان کې ویلي چې تیر کال نه د پولیو یا ګوزن ناروغي ټول کیسونه د خیبر پښتونخوا جنوبی زلونه ریپورت شوي دي. نو موړی ویلي چې ماشومانو کې مزوري پیدا کون کې پولیو وایرس د جنوبی اضلاع بنو لکی مروت، شمالی وزیرستان، ټانګ، ډیای خان او جنوبی وزیرستان کې گردش کړي چې د 2021 کال جنوري میاشتې نه د دغو ضلعو نه بهر بل ځای کې د پولیو کیس نه دی ریپورټ شوی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو اوري، زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پېښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، د خوست اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د دوی د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونه برابر شي ترڅو نورې نړۍ ته له غیر قانوني مهاجرتونو وژغورل شي. دوی د نشي توکو د کاروبار او استعمال پر وړاندې د چټکې مبارزې غوښتنه هم کوي او زیاتوي چې د روغ د کسانو د درملنې لپاره د هم وړ شرایط برابر شي. بلخوا د خوست چارواکو ویلي چې دغه ستونزه به د وخت تیرېدو سره حل کوي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
د خوست اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د دوی د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونه برابر شي ترڅو نورې نړۍ ته له غیر قانوني مهاجرتونو ژغورل شي. وي دوی د نشه یي توکو د کاروبار او استعمال پر وړاندې د چټکې مبارزې غوښتنه کوي او زیاتوي چې د روغ د کسانو د درملنې لپاره د هم وړ شرایط برابر شي. د اسماعیل خیل او مندوزی یو قومي مشر ملک خانولی مشال راوړی ته وویل
د خلک لږ بکوره دي، د ځوانانو لږ بکوره دي، دغه ته باید کور پیدا شي. خلکو اکثره د نشه مواد لګیا دي، نور بیندا کې باید موږ درستر نشي. دې دې ضرورت ده یو یا دوی د پوکي او بل د پلو نزن اورن شوی دغه د وشي. بل ځوانون ځوانون باید نه موږ د بل په لور نشي، دا ډېر خطو خطل دي، دا باید په خوست کې په افغانستان کې کورو ته پیدا شي.
قومي مشر ملک ولی محمد بیا بل استون زده بولی چې لنالوست ځوانانو سربیره هغه ځوانان هم بیکار دي چې په پوهنتونونه لوستي او مسلکي خلک دي.
دایمنګي ولسوالۍ ځوانون پوهنتون خلوص انجنیرون دي، ټول بکور دي. دې ته ولت نه مونږ وګورو چې مونږ ته د ځوانانو ته داسې کور بربار کی مصرفیت پیدا کی چې د خپل بکورۍ نه خلوص شي، ځکه چې ډېری مونږ ځوانان پانتونو والا بکور دي، کورونوس دي، دا کومک وکړي چې دوی ته وظیفې پیدا کی.
د اسماعیل خیل او مندوزی سیمه قومي مشران وایي په پرمختللي نړۍ کې خدمتونه د وګړو د شمیر په تناسب برابرېږي، خو دلته برعکس ټولو ولسوالیو او اداري واحدونو ته که لږ نفوس لري او یا ډېر خلک پکې میشت وي په خدمتونو کې توپیر نه کیږي.
زه فیض محمد مندوزی یم. دا هم یوه بنفوسه ولسوالۍ ده، موږ درې لاکو په حدود کې نفوس لرو. دلته چې دا کوم خدمات کیږي یا بل شی چې کیږي، نو نور ولسوالۍ کې داسې چې نفوس 15,000 دی، هغې ته هم دغه ورکولی کیږي، موږ ته هم دغه روکولی کیږي. اوس به سرحده چې داسې کې یوه څانګه پرانیسي، نن سبا د اقتصاد ډېر ضعیف ده او خلک بېکوري دو. زه دې ته ډېر خوشحال یم چې دوی دلته خدمت وکړي او داسې خدمات دي. نور هم صحت برخه کې باید دوی توجه وکړي، د خلکو سره خدمت وکړي.
د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ خلک هم تر ډېره په کرنه او مالداری بوخت دي، خو په دې برخو کې هم له ستونزو خالي نه دي. قومي مشر وزیر خان ویل
د اسماعیل خیل مندوزی و هغه ولسوالۍ چې دا درې د سیلابو
خورینا په دې باندې سپره دي چې یو د شمال خوار ده یو د مشکنه ده یو یک بلو د دندر ده وکیان زموږ ډیر منځکه تحریب کړی دي دغه د پوره استنادي دولینه په کور دي پاغان پلچک په کور دي ځکه چې موږ یو بل طرف ته تاګ رتاګ په دینه کوو نو موږ د دولت نه اله غوښتنه دو دولته د تلاشوي تخمونو او بیا رغونه په اړه کې ډیره توجه وکړي د خلکو سره کومک وکړي
بلدوري ته د خوش چارواکی وای متوازن پرمختیا تجمندي او په دې اړه راتلونکي کې ځینې برنامه او پلانونه شته د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني ویل د ډیرې سیمو خلک د ژوند په بیلابیلو برخو کې لستونزو سره مخامخ دي خود دوی هڅه داده چې کرار کرار ټول خلکو لپاره د روغتیا خوني روزنی او نورو برخو کې لازمی اسانتیاوي برابر کړي چې دا کار وخت او مالی امکاناتو ته اړتیا لري
د مشال رادیو د خالی ورځې اونیزې خبرونه
حجرا
په لسنی مو بجو
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندره جادوګری
په دونی مو بجو
باډی وی
په درویو بجو
پام کوا
په څلورنی مو بجو
د مشال پنوم
په پنزو بجو
اوریدونکو حکومت په لومړي ځل د خیبر پښتونخوا په منځنۍ کورمه کې په جدیدو وسایلو سهولتونو سنبال د پولیسو مرکزونه پرانیستي دي د پولیسو د نوو تاڼو شمیر سلور دی چې درې یې د منځنۍ کورمې په هغو سیمو کې پرانیستل شوي چې تر دې وړاندې پکې هیڅ یوه تاڼه ملن موجوده نه وه او د سدې تاڼې به د یادو سیمو چارې سنبالوي په دې اړه نور تفصیل د طارق ورکسین اورو
په منځنۍ کورمه کې په جدید سہولتونو درست شوي په لومبني ځل د پولیسو تاڼې پرانیستل شوي چې د چارواکو او مقامی خلکو په خبره له هغو سره د جرایمو خاتمه او مستقل امن حاصلېدل ممکن شوي که څه هم په سده ښار کې موجود تاڼې د منځنۍ کورمې امنیتي او نورې چارې پوره کولې خو په سرپاخ ډوګر او چینارک کې د تاڼو نوي ودانۍ تر جوړېدلو پس د پولیسو نظام هغلته عملن ورغځېدلې د کوهاټ ډویژن د پولیسو مشر دارالی خټک د زیارت پورس په ساده خار کې د خپل تقریر پر مهال ویلي په سیواک او جبه کې هم پر تاڼو کار روان دي چې داسې هغلته مزید تاڼې په خلاصولو دوی خپل هدف ته ورنږدې شي بي
کوم څه مشر دی چې دومره لره لر سی یو تاڼه نشتا کوم څه به هم شي بیکورد خو بالکل نه سنتن پورا تازه پسماندا نه بیا مو ته نقشا پرتا یې خپل کمرې شي به مو سن پر پورا ټول پکې کته چې کیم طرف نه روډ سي داسې ترتیب سره وي ته وشه چې ټاپ باندې سرپخت بیا ډو ګردا بیا چې لاله شرزي ته ټوله ډیزي مرغان جبو ته چنارک ټول نه لون دې کړه نو ترې ټولې ته تو سي مين دې درې علي شرزي کوم سره هو دلته نه خبره کوي
په کورمه ضلع کې د نوي تاڼو تر پرانستلو مخکې د امنیت ټینګول لپاره سلو تاڼې موجود وي چې پکې دوا کوزه کورما یوا بره کورما او یوا بل په منځنی کورما کې دي د زیارت پورز د منځنی کورمه د تاڼو سره د بره کورمه پروازه کې هم د نوي تاڼې افتتاح شوه چې ورسره د پولیسو تاڼو شمیر اتو تر رسیدلې د علي شوزو سیدونکې زید شاو رغزه د نوي تاڼو په جوړېدلو د خوشاله اظهار کوي او وای چې په سیمه کې مستقل امن او سلامتی برقراره ساتل لپاره یادګام اخستل ډېر سوري ول
مخکې به خلک ساده سنټر ته راتل ریپورت درس کولی ته اوس زمونږ په علاقو کې خپلې تاڼې پرنيسته شوې نو یو خدا چې جرم بل کم شي او بل چې څه وکیا وشي نو ټایم کې به ریپورت هم کیږي او ریپورت کولی ته به اسانتیا وي ځکه چې هر علاقې کې خپل تاڼه پرنيسته شوه
بلخوا ځایي خبریال ریحان اورگزی مشال رادیو ته د جمعې پر ورځ ویلي د پولیسو تاڼې جوړېدل یو ښه ګام دی خو که په هغو کې نااهله او غیر مسلکي تاڼان واخیستل شي نور نه د خدمت او امن قایمولو مقصد حاصلولو پر ځای هغه د پولیسو د بدنامۍ سبب ګرځېدلی شي
اوس دا نوې تاڼې بیا چکومي جوړې شولې دي کې مغز زړه کسون چکوم دي هغه مغور کې بیا روغ للو او ان پروفیشنل دي ایون داسې کسون هم ورکې شتو دي څه لیک نه پڑھ نه هم نه زده هغو ایف آئی آر هم نه زده ایف آئی آر به څنګه درج کوي نو دی په دا خو د حکومت یا د پولیس خوولې بجای بدنامي کیږي
د پاکستان پارلیمان او پوخانه صدر ممنون حسین په 2013 کال کې پر خیبر پختونخوا صوبا فاټا د ورګډولو آئینی مسوده منزور کړه چې تر هغه پس د قبایلو اصلاحاتي بهیر پیل شو. د نورو قبایلي زلو په شان کورما کې هم تر انزمام پس د پولیسو اصلاحات روان دي چې له مخې جدید تاڼې پرانستلو ترڅنګ د قوي او تربیافته پولیس ځواک د جوړولو هدف حاصلول دي. طارق قرقزه، مشال رادیو، پېښور.
مشال رادیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان یم او تاسو ته له پېښور، چارسدې، مردان، نوخار او چرچاپېره سیمو نه رپورټینګ کوم. د مشال ترڅنګ اوسئ.
اوریدونکو، د چاپیریال او هوا د پاکی او صفا ساتلو نړیوال ادارې په خپل یو رپورت کې ویلي چې پاکستان د نړۍ دریم ککړ یا آلوده هیواد دی او دغه ډول منځنی او جنوبي ایشیا کې پېښور ښار تر ټولو زیات ککړ ښار دی چې په کې د هوا د ککړتیا د ټاکلې شوې نړیوال معیار نه ډیره پخکته او خیچنه ده. د چاپیریال پوهان وایي دلته ډیر آبادی ده او د کارخانو د گاډو او د خښتو د بټو لوګی دی. د دې سره سره د ونو او د سنگلونو کټکول هم د دې یو علت دی. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره د شبیر احمد جان په دې رپورت کې.
په نړۍ کې د هوا د ککړتیا او یا صفا کیفیت معلومول ادارې ورلد ایئر کوالټی رپورټ خپل کلنی رپورټ کې ویلي دي چې تیر کال یو سل دیرش هیوادونو کې یوازې د نړۍ شپږ ملکونه داسې وو چې د هوا د صفا ساتلو معیار یې پام ساتلی دی. باقي 90% ملکونه او سیمو دغه معیار برقرار نه دی ساتلی چې له وجې په هوا کې ککړتیا زیاته ده. هغه ککړ هیوادونو کې پاکستان هم شامل دی. د پاکستان لاهور ښار نه علاوه پېښور هم د نړۍ په هغه ښارونو کې شامل کړل شوی دی چې پکې هوا ککړه او آلوده ده. د دې علتونه څه دي؟ نو د ماحولیاتو چارو ماهر او فعال ډاکټر عادل ظریف وایي چې په حکومتي کچه هم او په ولسي کچه هم ناپوهتیا زیاته ده او په دې لړ کې چې کم قانونزده شوي دي هغه عملي کیږي هم نه.
پېښور چې دی، لاهور سره او نیو دلی سره چې کم دی، نو ټولو کې د دې هوا چې دا فضايي چې آلودګي دا ډېره زیاته ده. وجوهات خو بې شمېره دي. بې خبره ده چې پېښور مخکې چې کم باغونو نو دا سلوي خو کې دیشو آبادی چې څومره سیوا کیږي عمره زمونږ دا زرعی علاقه هم تباه کیږي او بل دین علاوه زمونږ جنگلات ټول لاړه ختم شو. اوس هر طرف ته بلډینګونه دي، گاډی هم سیوا شو، دا بټې دي، دام ربړ استعمالوي، بیا انډسټری چې کوم غټه انډسټری دي نو دې هم خپل لوګي چې کوم دی به درې غده سي پدې باندې سو پروا نه کوي چې به زمونږ راتلونکي نسلونه څه چې زمونږ دا نسل بم ژوند زمونږ په صحت باندې ډېر بد اثر خورځي.
نوموړی جاتوي چې صنعتي ترقې ته خو مونږ خوشحالی گو، خود دې چې په ماحول او هوا کم منفی اغیز غورځيږي هغه مو لپاره مغرزول دي. دی وايي باید حکومت دا چاپیریال پاک ساتلو لپاره جوړ قانونه هم عملي کړي، آبادی قابو کړي، ځنګلونه ونه بوټي وکړي او ماحول دوسته گاڑی او صنعتونه جوړ کړي شي چې ماحول هم پاک وساتو او ورسره ورسره پرمختیا سفر هم دوامدار وساتو. بلخوا طبی ماهرین وایي چې د هوا او چاپیریال ککړتیا په انساني صحت ډېر خراب اثرات پرې باسي چې پکې کینسر، د پوستکي او د سا ناروغي، د مور په خېټه کې په ماشومانو او په مازغو هم ډېر بد اغیز غورځوي. ډاکټر اجاز یوسفزی په دې باب لوایي.
هر یو ارګن چې دی لکه تقریبا هغه د دینه بچ نه پاتې کیږي، خو په دې کې خاص طور چې دی هغه د دې په نظام تنفس کوم چې د پیپړی دی او ساغستو نظام چې دی په دې د دې اثرات ډېری جنو بیماری او دائمی د سینی نظام تنفس بیماریانې چې دي په هر سړي باندې دي، خو خصوصا ماشومان شو، بوډاګان شو، او بیا هغه خلک چې هغه ته آلرژي سینی او د زړه یا داسې بیماریانې دي. نو د دې په سترګو مسرات دي او د بدن په مختلف اعضا د دې مختلف اثرات دي، ایون چې دی لکه د پیپړو کینسر او داسې نوم سیوا کوي.
ولی په دې اړه مو خیبر پختونخوا کې د ماحولیاتو محکمې ډیپټي ډایرکټر ډاکټر حبیب جان نه پوښتنه وکړه. نو دوی مشال لیډو ته د خپل پور تکړه شوی ګامونو او راتلونکي کړندار لپاره وویل.
ایجنسی دنا پدای کې ډېر ځات څنګه ګامونه په تکړه مونږ مطلب دا چې ټول هغه او وی دا پون کړی دي چې تاسو به دا زیګ زیګ سیستم دا دا دیتا راوړ او انډستری چې کوم نه هو ریګولر مونږ ورزو او دا وی چې کوم دی نو مانیټرینګ هم کوو مختلف انډستری چې کوم دی مونږ دا کړم دی فاین کړم پلاستیک مونږ بین کو په 1 فبراير دا پروډکشن دا وی چې کوم ډیسټریبیوشن دا ټول چې کوم دی دا غیر قانوني شو زموږ په صوبه کې دیم دا چې د کلایمیټ چینج یا چې دا غي اوم مونږ اکشن پلان هم ډیولپ کوو دا غي پالیسی مونږ دا خپل صوبه لپاره ډیولپ کړو دا هم څنګه دا ایجنسی وغټ اچیومنت دی
پېښور کلین ایئر الاینس یا د هوا د صفا ساتلو فعالانو سازمان وای چې دغه نړیوال لپورټ تر مخه پېښور دا وخم د پاکستان دیم او د نړۍ پنځم د ټولو زیات ککړ خار دی شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور
تان دی هلی
تعلیم دپاره سہولت نشته د جنکو دپاره سړی په یاد اوبه او یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډې ښځې
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت کې نو ټول میرمنو راټینګ کړ
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړې دو ټوړې دو تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه
انټرنیشنل ماچ کال کې هغه خو د خپل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کوي
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پرزینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې ل فرخنده اسد سره ووري
تاسو مشال ریډیو د غوږی اوریدونکو د سوات فضاګټ کې سلور رزینی ورکشاپ کې د صوبې د وزلو د خزو د حقونو لپاره کارکونکو تنظیمونو پریکړه کړې چې په خیبر پښتونخوا کې کال 2022 کې د خزو د حقونو منل شوی قانون عملی کولو لپاره به په ګډه کار کوي د ترڅنګ د خزو د حقونو لپاره به قانون سازي کې هم حکومت ته تجویزونه وړاندې کوي غونډه کې د عورت فاونډیشن لخوا ویل شو دا وخت په ټوله صوبه کې زیاتره خزو ته د هغوی په جایداد کې برخه نه ورکول کیږي په یو شمیر خزو په کور دننه تشدد کیږي د دې ترڅنګ د کار په ځایونو کې هم خزي زورول کیږي په دې اړه نور تفصیل د سیمینا نیاز احمد خان راکوي
سوات پزاګټ کې د عورت فاونډیشن نومي تنظیم د خوا جوړ کړی شوی سلور ورځنی ورکشاپ کې د سوات مردان پېښور ضلعو ترڅنګ د پخوانی قبایلو نوي سلور ضلعو خیبر کورم باجوړ او اورکزی نات د ښځو د حقونو ساتنې ټولنو مشرانو ګډون وکړو د عورت فاونډیشن خیبر پښتونخوا ډایرکټر شبینه ایاز مشال ډېر ته وایي چې دوی د ښځو د حقونو منل شوی قانون عملي کولو لپاره د ګروپ جوړ کړی او اوس دغه تنظیمونو ته کار حواله کول دي
سلور قوانین د لپاره کار کوي یو خو چې وحل ٹکل والا چکم قانون دے ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ چکم دے 2021 کی جوڑا شوی دے دے حوالے سر اچھے ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن کے مطلب دیو سرکارو کچھ دکم سروس ڈیلیوری پکار دے اگیو کی بیا دا چی اویرنس چکم دے شعور بیداری چکم دے دا زنانو تا اور سو دینا علاوہ بیا منگ چکم زنانو سرا حراسیت کی گی دے باہر کور نہ باہر ہم اور دے کار زہ باندھے ہوں دے دا پارا منگ کار کو دینا علاوہ زنانو تا جے دا وراثت والا حق دے منگو روچے منگ پختانہ معاشرہ کے دا سوک نہ ورکئی نو دے دا پارا ہم کار کو چے زنانو تا پتہ لگی چے دا سرکاری ادارہ جوڑا کڑے دے یو قانون دے اغیل آدنے دارہ دے ادا دے دا پارا کر کے چے سوک رازی زنانا آگے تا نو آگے بے آگے تا فیصلہ کی گی
ورکشاپ کې شریکه د کورم ضلع نه د ځای تنظیم مشره سیمی خان وای کورمه کې سخت دریزی زیاته ده او د هغې تنظیم به د عورت فاونډیشن سره په مشوره کار وړاندې بیایي
ډېر کزه داسې وایم نه هلته په کم ایج کې ودونه ډېر زیات دي او ډېر داسې ښځې دي چې هغوی ته کور نه بهر اجازت نشته چې هغه سبق وي اور دین علاوه په جیدات یې هغوی ته احسانه ورکوي په دې چې هغه وایي چې خور مطلب چې دا په څه کوي په خپلې حصې باندې دا بس د دې چې کومه حصه د مونږ زه ورور یا مې خوانې بس دا د سړو کیږي اور یوه داسې ښځه چې هغه بهر کا نوکری کوي پیسې ګټي هم خو هغه بیا د خپل فیصله نشي کولی فیصله سازی نشي کولی دا هغه خامخا خوند کوي پوه شته دی خو ښځه یریږي هغه یار د دې وجې نه وي چې خپل خبره بهر کولی نشي
تاسو به سره څنګه مرسته کوئ چې دغه مسالې حل شي
زه خوایم چې خپل کور نه چې زه سټارټ والم نه چې زه دوی درې ښځې ځان سره پوهې کم هغه به مخ ته نورې پوهې کی هغه به نوره نه داسې مونږه په مسجدو کې کولی شو په سکولو کې کولی شو ټیچر دې کولی شي چې هغه بچو ته دا وایي چې تاسو خپل حق وغواړي او اوس د تاسو حق دی ندی حوالے سمونگا دا اورن فاؤنڈیشن چکم مقصد ودام کولی شو اور خزے اگا ہم کولی شو.
د خیبر ضلع گلوب نومی خزو د حقونو ټولنې مشر محمد عرفان افریدی وای چې د دوی په ضلع کې خزو ته نه خو په جایداد کې برخه ورکول کیږي او نه د خپلې خوښې د واده اظهار قدرې کولی شي.
زه چې هلته د خزو خبرې کوم نو زما سره به چې کوم دي دلته ما دلیل هر څه ما زده کړل چیزونه مې زده کړل نو هغه کس انشاءالله تعالی علما کرامو سره به زه ممکن و چې تاسو چونکہ قرآن مجید وائے قرآن مجید کی ورته دریما حصہ ورکړی دا پکار دے چې دا امپلیمنٹ کړی شي ځکه چې هر یوځی کې تاسو د دین خبره کوي کوي چې دین چې تلته تا باندې راشي نو دا ته دا کم کلچر دی دا لاندې کا بلکې ته دین چې کم دی دا مخکې طرف ته بوزه همیشه د پر علمانو دا کار دی چې هغه دین مخکې بوزي کلچر سیر طرف ته پریږدي.
ورکشاپ کې ویل شول چې د خزو د حقونو لپاره کار کې بعد د ټولو صوبې مقامي ټولنې راجمع کوي او دې کې به سرکاري ادارې لکه ضلعي انتظامیه د بشري حقونو محکمې غړي د دې ترڅنګ وکیلان خبریالان سیاسي مشران تعلیمي پوهان او مذهبي مشران هم شاملوي او د خزو لپاره د پاکستان په قانون کې منل شوي حقونو په اړه به بحثونه کوي او دغه به عملي کولو هڅې کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو.